ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مسي وایس اف امریکا دی پدا د خالی شنبې ورځ د کال دی 2013 د نومبر د میاشتې درېمه نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوې دي. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې سوې دي. وایس اف امریکا دی وایي وسط خبرې خبرونه کې تاسو قرباني یو زکلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
خبرونه کې تاسو ته شرغلاست وایو. را سره ملګری اوسېږي یو وسط خبرې خبرونه کې تفصیلي راپورونه او خبرونه لرو. خوول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي.
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سميع الحق پرون په پنډي خار کې د وژنې ورستو نن په پلارنی کلی اکوړي کې د نوموړي جنازه شوې چې پکې د ملک ته مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو تر څنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخیستې. یو پاکستاني سړنکار او خبريال وای
مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي موږ سره ناشتو خبره ترې مو سره په مختلفو موقعو باندې شوې دي. نو دا غوي په نظر کې د مولانا سميع الحق ډېر لوی کردار او ډېر لوی قدر و. غوي به ډېر لوی قدر کوي
د پاکستان د حکومت او د طریقې لبیک تندر وړلې ترمنځ سوي لوزنامه باندې په هواد کې نیوکې کیږي او وایي چې حکومت بیا تندر وړلې غوښتنې منلې دي. د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی جبران ناصر وایي
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا, آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دے گا. اس معاہدے کو
بے وزیر اعظم نے پختی چتا خو پر کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نہ انکار کولو خوس بیا در ریاست سر غداری کون کو سر دے لوزنامہ اوکڑا.
روسوای افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو بدل ماسکو تلګلو باندې راضي شوه دي. د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخله نه ده کړې.
او وز د خبرونو تفصيلات
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سميع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شبه دا چپکی د ملک مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو تر څنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخستي. د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په نوم مشهور مولانا سميع الحق تیر ماخام د پنجاب په پنډي خار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وهلې او وژلو. پولیسو د هغه د زوی مولانا حمید الحق په مدیت کې د مولانا سميع الحق د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو خلاف درج کړې ده. تیر ماخام خبري ادارو سره خبرو کې مولانا حمید الحق حقانی ویلو د پیخې پلټنې روان دي او احتمال لري چې د حق وجن کې بهرني لاسونه ککړ وي. د مولانا سميع الحق په جنازه کې د خیبر پختونخوا صوبي وزیر اعلی محمود خان, گورنر شاه فرمان, د عوامي نېشنل ګوند وتلي مشر غلام احمد بلور, د جماعت اسلامي امیر سېنټر سراج الحق او نور حکومتي او سیاسي مشرانو برخه اخستي. تر اوسه کومې ډلې د مولانا سميع الحق ته بجلو ذمہواري نه ده منلې.
د پاکستان حکومتي چارواکو سره د خبرو وروسته مذهبي تندروي ډلې د ریکې لبیک د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د صحیح مرمن آسیا بیبي د عدالتي فیصلې په سر احتجاجونه ختم کړي, خو د دواړو ترمنځ په سوي لوزنامه نیوکه کیږي. پاکستاني مطبوعاتو ته د حکومت او مذهبي تندروي ډلې د ریکې لبیک ترمنځ ورکړل سوي لوزنامه کې حکومت باور ورکړي چې آسیا بیبي به د هواد سبارت لوزخه منع کولو لپاره قانوني لارې ګوري. په سوشل میډیا د لوزنامې په دغه غاړخ نیوکې کیږي او ځینې ناکېدونی لیکلې چې دا د حکومت کمزوري شي. او د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت او طریقې لبیک ترمنځ په لوزنامه په سوشل میډیا نیوکې کیږي چې یو ډله چې تشدد راپارول کوي روغه ورسره کیږي, او بل ډله چې په پر امن ډول خپل حقونه غواړي غدار ورته ویل کیږي او په ضد مقدمه تش کیږي. په سوشل میډیا د طریقې لبیک او پښتون ژغورنی غورځنګ سره د حکومتي رویې او چلن باندې سختې نیوکې روانې دي. دا په داسې حال کې چې تر ورځ په بنو کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو شمیر مشرانو په
روسوای افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو بډله ماسکو ته لیږلو باندې راضي شوه دي. د روس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دوی به د نومبر په 9 نیټه د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ خبرو اترو کوربتوب کوي. خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخلی نه دی کړی. د افغان خارجه وزارت ویان صبغت الله احمدی اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي دوی د دغه کانفرنس په اړه اوس هم د روسي چارواکو سره خبرې کوي او دا چې تر اوسه د غونډې په اړه تړون ته نه دی رسیدلی.
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلی د خبریال جمال خاشقجی د وژل کېدو امر د سعودي عرب لوړپوري حکومتي چارواکو لخوا سوی، خو صدر اردوغان وایي هغه ته باور نه راځي چې سعودي بادشاه سلمان د خاشقجی د وژنې امر کړی وي. خو صدر اردوغان ولی عهد محمد بن سلمان هم د خاشقجی په وژنه مخامخ نه دی تورن کړی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د جمال خاشقجی وژنه د سعودي عربستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. هغه دا خبره واشنگتن پوسټ ته په یوې مقاله کې کړې ده. هغه لیکلی دی چې کله یې هم باور نه راتلو چې شهزاده بن سلمان به د داسې عمل یو امر وکړي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغې پیښې د پلان تر شا د لاس لرونکي کسان ټول پیدا او رابرسیره کړي. همداراز نن د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې د جمال خاشقجی د قاتلانو په هکله پوره معلومات ترلاسه کړي او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان د دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې متحده ایالات پر هغو کسانو باندې د بندیزونو د لګولو په لټه کې دي چې د سعودي د دغه ژورنالیست په قتل کې ښکیل وو.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
مصر کې وسلواله د جمعې پر ورځ د قبطي عیسائی ډلې تنانو وړونکو یو شمیر بسونو باندې حمله کړې چې پکې د دغه ډلې اووه کسان وژلې شوي دي. وسلوالو د سینټ سیمول خانقاه نه واپس راتلونکو عیسائی ظاهرینو په بسونو باندې په مرکزي مینیا صوبه کې ډزې کړې دي. د کاپټک چرچ په یو بیان کې ویلي په وجل شو کې شپږ کسان د یوې کورنۍ سره تعلق لري. په دغه پیښه کې اتلس نور کسان جوبل شوي دي. دا شتون را وډلې په خپله اماق خبرې په پاڼه باندې د حملې ذمواري په خپل سر اخستی.
امریکا وایي داسې پلان لري چې ځینې هیوادونو ته به په ایران راتلونکي بندیز باوجود د تیل اخیستو عرضي یا لږ وخت پورې اجازه ورکړي. راتلونکي دوشنبې دروازه زخه به په امریکا په ایران بندیز ولګوي. د وروستۍ بندیز د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شپږ هیوادونو د ایران سره نیوکلیایي پروژې د وتلو وروسته لګیږي. هغه هیواد دونه چې د ایران د بندیز باوجود تیل درآمد کوي سي د امریکا مالیاتي بندیزونو سره به مخامخ کیږي. د امریکا خارجه سکرتر مایک پامپیو اعلان د جمعې په ورځ کړی، خو دا اعلانه د واضح کړی چې کم هیوادونو ته به په عرضي توګه اجازه وي او تر څومره موده پورې به دا اجازه ورکړل کیږي.
په داسې حال چې د امریکې په منځمهاله انتخاباتو کې دوه ورځې وخت پاتې دی، په ملک کې دننه یره زیاتې شوې چې د امریکې جمهوریت ته نقصان رسولو لپاره روس د نومبر په شپږمه نیټه انتخاباتو او یا په کال 2020 کې د صدارتي ټاکنو ناور اخوا هم کوششونه کوي. د امریکې د دفاع او امنیت چارواکي یره لري چې د ماسکو لخوا په امریکایي اولس کې دننه اختلافونه پیدا کولو پلان د برخې په توګه روس د امریکایي پوځ خلاف د وسلې استعمالولو په ځای د ټویټر پیغامونو او نوو خیالونو نه کار اخلي.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګټرس ویلي چې یمن د تباهي په لار دی او نړیوالې ټولنې دې په هیواد کې د تباهي د مخنیوي لپاره جګړه د ودرولو کوششونه وکړي. ګټرس د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل په یمن کې د جنگ دوام به د یمنی ولس لپاره ویروونکي نتیجې ولري. هغه وویل که بشري صورتحال د نظر زه وکتای سي نو په یمن کې 14 میلیونه یمنان د قحط سره مخامخ کېدای سي. هغه زیاته کړې چې په سیاسي لحاظ د امید د نقش نشانې لیدل کیږي. د دې اونۍ په پیل کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس دواړو په یمن کې د جنگ ختمولو غږ وکړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخمنه غباندي اوري. د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکولی کې ادا شوې ده چې پکې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په نوم مشهور مولانا سمیع الحق تیر ماښام د پنجاب په پنډي خار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وهلې او وژلو. پولیسو د هغه د زوی مولانا حمیدالحق په مدعیت کې د مولانا سمیع الحق د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو خلاف درج کړې ده. د مولانا سمیع الحق په جنازه کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی، گورنر، د عوامي نېشنل ګوند مشر غلام احمد بلور، د جماعت اسلامي سینیټر امیر سینیټر سراج الحق او نورو حکومتي او سیاسي مشرانو برخه اخیستلې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه حملې ذمواري هم په سر باندې نه ده اخیستې. موږ به د دغه جنازې نیخ په نیغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ. خو یو بل رپورټ اړخ ته ځو. مولانا سمیع الحق د پاکستان دننه یو ډیر مهم رول لرلو، د پاکستان په سیاست کې هم پاتې شوی، دوه ځله سینیټر پاتې شوی دی. او د مولانا سمیع الحق چې کومه مدرسه ده د اکولی، هغې په زرګونو شاګردان هم پیدا کړي دي. په دغه شاګردانو کې زنو ډیرو د افغانستان په جنگ کې هم برخه اخیستلې ده. نور حال پې د سیمینه د ریبر ریډیو خبریال احسان محمد خان په یو رپورټ کې راکوي.
دوه اتیا کلن مولانا سمیع الحق چې د نوخار په اکوړي سیمه کې زیږیدلی و او دیني زده کړې هم د خپل پلار مولانا عبدالحق جوړه کړې حقانیه مدرسه کې پیل کړې، چې وروستو هم د دغه مدرسې څخه سبته ورسولې. د مولانا سمیع الحق پلار مولانا عبدالحق د دیوبند د مدرسې څخه لوستو کړې وي او بیا د هند تر ویش وخته په دیوبند مدرسه کې استاد هم پاتې شوی و، چې هم د دغه تړون له وجې په فکري توګه د دیوبندي مسلک کلک پلویان وو. مولانا سمیع الحق د پلار د مړینې وروستو د دغه حقانی مدرسې مشر جوړ شو او په کال 1988 کې د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل رحمان سره د اختلاف له وجې خپل بیله سیاسي ډله د جمعیت علماء اسلام سین په نوم روانه کړله. مولانا سمیع الحق د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې د شورا غړی او بیا 1915 نه تر 1919 او 1919 نه تر 1926 دوه واره سینیټر هم پاتې شوی. په 1918 کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم جوړ شو، په دغه وخت د اسلامي جمهوریت اتحاد مشري کوله، چې دغه یاد ائتلاف په اړه ویل کیږي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیپلز ګوند حکومت پر ضد جوړ کړی وو. وتلې خبريال مشتاق یوسفزئی په وینا مولانا سمیع الحق په یو ځانګړي طرز مذهب پاله سیاست کوو او اکثره به د نورو مذهبي سیاسي ګوندونو څخه خپل بیاله تګلاره روانه ساتله، چې په دغو کې د مولانا سمیع الحق د خپلې ډلې د تحریک انصاف ګوند سره یو ځای کېدل هم شامل دي.
په دغه ځای کې بیا په مولانا سمیع الحق کې بکول نور ګوندونو دا و چې تحریک انصاف حکومت کې ټول زیات چې کوم فنډ شو مدرسو ته نو هغه د مولانا سمیع الحق مدرسې ته شو او دا یې مېن مې دا و چې هغه د ریسره څخه چې کوم د نوخار د نو هغه سره هغه سره الیکوي او تحریک انصاف چې کوم شي چې مې مې دې دوباره بحال نشي د پایې کې بیا تحریک انصاف کامیاب شي او مولانا سمیع الحق سره ریسره کوم وعده کړو چې هغه به د مې سره جوړیږي نو هغه په خپل کمیټمنټ کې بالکل صحیح ثابت شو او هغه مې مې کې شامل شوی. نو نو د څو د مولانا سمیع الحق چې کوم ګوندو نو هغه سالمانی فالټس کې دومره مضبوط نه وي او دا څو سپټل کې چې دا کله چې تحریک انصاف غوښتي ته سلیټ ټیکټ ورکړ نو هغه غریب پاتې شو چې هغه یې انتګان او چې کوم کمیټمنټ ورسره کړو او تحریک انصاف نو هغه ته مغي پوره نکړ شو سره.
د مولانا سمیع الحق حقانیه مدرسه چې د صوبې په زړو او لوی مدرسو کې یو ځانګړې حیثیت لري. د دغه مدرسې دننه چې مولانا فضل رحمان هم خپل زده کړې کړې دي او مولانا سمیع الحق استاد پاتې دی، خو د سیاست په زغل کې یاد کړی شوی دواړو ترمنځ اکثره دغه اختلاف لیدل شوی. په کال 2012 کې جوړ شوی دفاعي پاکستان کونسل چې په دغه اختلاف کې نزدې 15 ورکوټي ګوندونه شامل دي. مولانا سمیع الحق د یاد اختلاف مشر وو. نومیالی سړنکار طاهر خان په وینا دغه د مولانا سمیع الحق یو ځانګړتیا وه چې د ریاستی ادارو په خوښه به یې دا ډول بیانیه په وړاندې کوله.
بیا ځینې هغه داسې هغه تنظیمونه جوړو، تحریکونه جوړو، چکونه پکې د کلي شي، دا د چا په وینا باندې جوړ شوي. خلک یې پلویان هم شته، لیکن اعتراضونه پرې هم پاتې شوي وو. ګوره که دا د پاکستان دفاع کونسل موږ د پاکستان هغه دلته یو تحریف چې د سیاست پاتې شوی دی، چې د پاکستان انټیلیجنس ایجنسی د هغې رول هغه پاتې شوی دی، بالکل هغې نه هېڅ انکار نشته. خلک یې مني، وروستو بیا ځینې فوجي افسران، فوجي مشران هم ځینې شیان منلي دي. نو دفاع کونسل هم چې کله جوړ شو، نو هغه وخت کې هم داسې یو تاثر وو چې هغه وخت کې کوم د ریاستي پالیسي وه، د هغې پالیسۍ د پر مخ بوتلو لپاره کېدی شي دغه اتحاد جوړ شوی و. ځکه ځینې وخت کې خو ادارې چې کوم دي امنیتي، هغه خو مخامخ نه راځي په یو مسله باندې.
کال 2013 کې چې د ترهګرو لوري پولیو ساسکو کمپاین پر ضد بریدونه او دړکې روانې وي، مولانا سمیع الحق یو فتوا جاری کړه چې دغه د پولیو ساسکي د ناروغۍ پر ضد ضروري وګرځول، او وی ویل د پولیو ساسکي هیڅ رنګه زیانمن نه دی ګڼل پکار. مولانا سمیع الحق چې دوه ودونه کړي وو، یو مېرمنې په کال 2004 کې مړه شوې، او د راولپنډۍ په بهریه کې د خپل کور دننه د برید په نتیجه کې د وژنې وروستو ترې یوه مېرمن او نهه زامن او لونه پاتې شوي دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو اوس د دې رپورټ نه پسو چې دا وخت په اکولی کې د مولانا سمیع الحق جنازه شوی، ګڼ شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو او د نوموړي شاګردانو پکې برخه اخیستلې ده. د سیمې نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین زموږ سره په لاین راغلی دی. ریاض حسین، تاسو سلم شوی په خیر علی. ریاض حسین، په اکوړی کې چې کومه جنازه شوې ده، په دې کې کومو مشرانو او څومره خلکو برخه اخیست؟
جی اکرام، دغه د مولانا سمیع الحق پخوانی سینیټر هم وو، هغوی جنازه نن په اکوړی کې وشول. او د اکوړی چې کوم مقامي ګراوند دی، هغه کې ډېر زیات رش د خلکو یو ګڼ تعداد راغلی وو. د هغوی په جنازه کې شرکت وکړو. په دې جنازه کې د خیبر پښتونخوا د پاکستان د نورو مشرانو ګډون وکړو، او د دې سره سره د مولانا سمیع الحق او د حقانی مدرسې چې کوم شاګردان دي، یا دغه چې کوم خلکو زده کړه کړې ده، د هغوی یو ګڼ تعداد په دې کې موجود وو. او دغه جنازه دلته په اکوړی کې وشوله، او د هغې وروسته بیا د هغوی مړی چې دی، نو د هغوی په پلارجنې مقبره کوم چې په اکوړی مدرسه کې هم دننه ده، هلته چې خاورو ته وسپارلی شو. مولانا سمیع الحق تېره ورځ دوی په راولپنډۍ ښار کې په خپل کور کې هغوی په چلو باندې وژل شوي وو. د هغې وروسته دغه رپورټونه هم راغلي دي چې د هغوی د مړینې کومه مقدمه ده، نو هغه په شوې ده. او دلته په نوخار ضلعه کې د خلکو یو ګڼ تعداد چې د هغوی کور ته راځي، حقاني مدرسې ته راځي، او هغوی ته دعا دپاره راځي. زه به دا هم تاسو ته ووایم اکرام، چې په دې د هغوی په جنازه کې د سیاسي مذهبي ګوندونو مشران هم موجود وو، او د دې له مذهبي مشران دي، او داسې تنظیمونه هم چې په پاکستان کې اداري مشران چې پای کې حافظ محمد سعید هم شامل وو، هغوی هم د هغوی په جنازه کې شرکت وکړو. او دغه د دفاعي کونسل پاکستان په حواله باندې مولانا سمیع الحق هم په دغه باندې غړو کې شامل دي. هغوی
ریاض حسین درته چې په دغه جنازه کې د امنیت لپاره ګامونه څومره پورته کړی شوي وو، او یا کوم چا خبرې کړې دي د ده د وژنې په حق لباندې؟
جی تر اوسه پورې د هغوی د وژنې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. او د جنازې په وخت د خیبر پښتونخوا پولیس علاوه او د ایپسی کارکونکو هم زه په دې تشوي او هلته په اکوړي کې چې کوم لوی لار را جنري سړک چې هغه په دې توګه په باندې باندې او د هغه د سکیورټي لپاره د پولیس یو ګڼ تعداد هم لګول شوی.
او کوم احتجاجونه یا د وجن خلاف چا څه مظاهره کړی؟
جی یو دا د چې دا خبرونه هم راغلی وو بیا چې کله مولانا سمو حق شه باندې حمله وشو او دا خبر راغی چې هغه په دغه حمله کې وژل شوی دی. نو بیا دا هغه وروسته دا چې خبرونه راغلی وو چې جرمني سړک باندې کوم تور پور شوی وو کوم نقصان شوی نو هغه چې د حقانیا مدرسې طالبان باندې چې نو هغه وروسته او دا چې خبرونه هم راغلی وو چې دا راشکیه چې کوم انټرچینج دی د موټر وی او چې دغه باندې هم چې کوم حمله شوی و نو هغه د حقانی مدرسې طالب علمانو کړو باخو دلته مان هم چې کوم تفصیل او کړو بیا د حقانی مدرسې چې کوم کارکون چې هغه نه ما پوښتنه وکړه نو هغه د خبرې نه انکار وکړ چې دغه چې کوم د راشکیه انټرچینج چې کوم راشکیه انټرچینج دی هغه باندې کوم حمله شوی و هغه ته ورنه چې وشي نو چې په دغه کې د حقانی مدرسې طالب علمان چې دی هغه کړل دي او دی دغه خپل چې نو هغه په چې کوم د دین وړاندې یو ورځ وړاندې کوم احتجاجونه کېدل هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا مختلف دینی جماعتونه شامل وو او هغه پر هغه باندې ورلولې ده. بیا ما وښتو د هغه نه د مولانا امان شاه سره هم رابطه وکړه او مولانا امان شاه هم دغه د پری هغه څونه انکار وکړ او هغه وی چې دغه زموږ احتجاج دراتلو نه مخکې چې نو دغه تلته ورنه چې زموږ د دغه پرځ تعلق نشته.
ډیر مننه ریاض حسین.
وایس آف امریکا دی وعده تاسو د مولانا سمیع الحق د جنازې د مراسمو په اړه وروستۍ تفصیلات په ژوندۍ بڼه واورېدل. هم تاسو ته وړاندې کوو چې د مولانا سمیع الحق په افغانستان کې د سولې د خبرو بلکې څه رول و. تېره میاشت د افغانستان د دیني علمانو او د پاکستان کې د افغانستان سفیر سره په لیدنه کې مولانا سمیع الحق مشوره ورکړې وه چې په افغانستان کې د سولې خبرو او جګړو ختمولو لپاره دی د پاکستان او امریکا څخه په پټه ناستې وسي. نور څه تفصیلات
پورا یو میاشت وړاندې د افغانستان دینی عالمان د سولې د شورا غړي او په پا پاکستان کې د یاد هیواد سفیر مولانا سمیع الحق ته د امن په پروسه کې د کومک خواسته اکوړي حقانی مدرسې ته ورغلل. نو پاکستانی میډیا وفد ته د مولانا سمیع الحق د ځواب په رپورټ کې د یو داسې وړاندیز په اړه وویل چې د مخلص علماو او طالبانو ترمنځ ناسته دې د تمامو حکومتونو ته پسند کې وشي او د یو بل په بنیادي خبرو دوی ځان پوه کړي. مولانا په ژوندانه ځان ته پخپله د افغانستان د طالبانو روحاني پلار او مغربي میډیا د د مدرسې د جهاد پوهنتون بللې. سړنکار شهرزا خان وایي طالبان که افغاني دي او که پاکستاني مدام د خبرو د پاره د مولانا سمیع الحق په مسګرتوب باور کړي.
ګوره جی د افغانستان د طالبانو په نسب باندې په پاکستان کې دوه مدرسې د شری شراوی د پاره ډیر لوی اهمیت لري او ډیر په درون نظر وته ګوري چې یو جامع بنوریه ده په کراچۍ کې او یو د حقانی د کوڑی مدرسه ده. او منګه د مولا عمر نه علاوه تقریبا چې طالبانو سونه چارواکي مونږ سره ناشتو خبره درې مو سره په مختلفو موخو باندې شوې دي. نو دا غوی په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډیر لوی کردار او ډیر لوی قدر و. غوی به ډیر لوی قدر کو چې مونږ مولانا سمیع الحق زمونږ استاد هم دی زمونږ روحاني استاد هم دی. په پاکستان کې اگر طالبانو د روحاني پلار په نوم باندې هم یادېږي او موږ ګورو چې په د طالبانو چې کوم بنسټ خوده شوی او خصوصا د افغانستان د طالبانو نو په هغه کې د جنرال حمید ګل او د نصیر الله بابر او وسره د مولانا سمیع الحق ډیر لوی کردارو چې هغه په شریکه باندې مطلب دا کسان تیار کړل او په افغانستان کې هغه دغه اثر رسوخ لره.
سیرنکاران وایي د تیرې صدې اخري لسیزو کې د افغانستان زیاتره فعالو طالبانو زده کړې د اکوړي د مدرسې نه کړې وي. نو ځکه زیاتره طالبان او داغوی مشران مولانا سمیع الحق د استاد په توګه بولي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې استاد او سیاسي سیرنکار ډاکټر سویل خان وایي
د اکوړي مدرسه د اتیایمې د لسیزې وروستو د جهاد په ټوله پروژه کې د انسټرومنټ یا د آلې په توګه هم کارول شوې وه.
علم و سرا ډیر منطقی خبرې وې کولې. په سینټ کې چې کله دوه ځله سینیټر منتخب شو په سینټ کې ډیر اهم کردار لوبولو په ډیر اهم او نازک ایشوز باندې به ډیرې خسته خسته مدلل خبرې کولې. نو ډیر دغه کردار خو بس دغه و چې د مدرسه چې د حقانیت چې دا د انسټرومنٹ په تور باندې د استعمال نه پس چې دغه کردار هغه بیا د شک په نظر وته خلکو قتل.
سیړنکاران وایي په آخرینی وختونو کې چې په سیمه کې د حکومتونو ترمنځ ستراتیژیکي شخړې اړخونو بدلول نو مولانا سمیع الحق خپل ډیر اثر بیللی هم وو، او که څه هم د هغه احترام او عزت د طالبانو په حلقو کې ډیر وو خو دغه تحریکونه کومې فیصلې ته هڅول یا مجبورول د هغه د وسه وتی وو. سیړنکاران دا هم وایي مولانا سمیع الحق په خپله هم د دغه حقیقت خبر وو. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. روس وایي افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو د یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لیږلو باندې راضي شوې ده. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان د ډیبی ریډیو خبریال حق ملوان نه خپلغه په لاین راغله دی. حق ملوان، تاسو سلی مشوایو په خیر علي.
مننه اکرام سے، تاسو هم سلی مشه.
ډیره مننه حق ملوان. د روس لخوا چې کوم خبر مخې ته راغلی دی، د دې نور تفصیل ستاسو سره څه دی یا دغلته څه خبرونه راغلي؟
بلې اکرام صاحب، د ای ایف پی خبری اجانس له لوري چې کوم خبر مخې ته راغلی دی چې په روس کې د افغانستان د سولې په تړاو کوم کنفرانس چې کیدونکی دی په هغې باندې افغان حکومت دوی په خپل رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت ورسره د خبرو درشل ته یا د خبرو پای ته رسیدلی دی چې هلته به افغان حکومت په مسکو کې هغه کنفرانس کې به ګډون کوي. خو دغه خبر تر اوسه پورې په افغانستان کې تایید شوی نه دی. دا د ای پی خبری اجانس خپل رپورټ دی چې دوی ورکړی دی، او په دې اړه په دغه کانفرنس کې به د افغانستان په ګډون 12 هیوادونه ګډون کوي چې وسلوال طالبان هم ورته دعوت شوي دي. جی اکرام صاحب،
افغان حکومت تر اوسه پورې څه ویلي؟
په دې اړه مو اکرام صاحب هڅه وکړه چې د افغانستان ریاستي جمهوری سره تماس کې شو، هغې په دې اړه نه خبري وښودله، او په بهرنیو چارو وزارت سره مو هم تماسونه ونیول. هغې خپل ټلیفونونو ته ځواب نه ورکوي، خو بعضې رپورټونو کې داسې راغلي چې افغان حکومت ته اید کړي چې په روس کې کوم کنفرانس چې کیدونکی دی هغې کې به دوی برخه اخلي، خو دې خبرې لا هم دوی پای ته دي سره رسولي.
ډېر مننه حق من روان صاحب.
مننه خیر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا
بازار
پیاز ٹماٹر پر سودی
د غوخی باید صدا
بینکی حساب کتاب څنګه کیږي
په بازار کې د شیانو بایو بینکونو نظام او قرضو په اړه درته په بازار پروګرام کې هرکلی وایو.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي وی ریډيو دی.
وایس اف امریکا ډي و دا را سره ملګری اوسېږي. خبرونه دوام لري. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو اول واوري سرټکی.
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی کې اکوړي کې ادا شوي چې پکې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو تر څنګ د هغه په سرګونو شاګردانو برخه اخیستې. یو پاکستاني څېړونکی وایي
مولا عمر نه علاوه تقریبا چې د طالبانو څونه چارواکي موږ سره ناستو خبرې اترې مو سره په مختلفو موقعو باندې شوي دي. نو د هغوی په نظر کې د مولانا سمیع الحق ډېر لوی کردار او ډېر لوی قدر و. هغوی به ډېر لوی قدر کوي.
د پاکستان حکومت او د تریک لبیک تندروی ډلې ترمنځ سوي لوزنامه باندې په هیواد کې نیوکې روانې او وایي چې حکومت بیا تندروی ډلې غوښتنې منلې دي. د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی جبران ناصر وایي
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا, آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دے گا. اس معاہدے کو
دے وزیر اعظم نے پختی چی تاخو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نے انکار کولو. خوص بیا دا ریاست سر غداری کون کو سر دے لوزنامہ اکڑا.
رسوای افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وفد څخه خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لیږلو باندې راضي شوه دي. خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو کې د برخه اخستو پخلی نه دی کړی.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د پاکستان مذهبي او سیاسي مشر مولانا سمیع الحق جنازه نن د هغه په پلارني کلی اکوړي کې ادا شوې ده چې پکې د ملک د مهمو حکومتي او سیاسي مشرانو ترڅنګ د هغه په زرګونو شاګردانو برخه اخستي. د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار په نوم مشهور مولانا سمیع الحق تیر ماښام د پنجاب په پینډي خار کې د خپل کور دننه نامعلومه کسانو په چړو وهلې او وژلې. پولیسو د هغه د زوی مولانا حمیدالحق په مدعیت کې د مولانا سمیع الحق د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو خلاف درج کړې ده. تر اوسه کومې ډلې د مولانا سمیع الحق د وژلو ذمواري په سر نه ده اخیستې.
د پاکستان حکومتي چارواکو سره د خبرو وروسته مذهبي تندرو ډلې طریقې لبیک د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عیسائی میرمن آسیا بیبي د عدالتي فیصلې په سر احتجاجونه ختم کړي. خو دواړو ترمنځ په سوي لوزنامه نیوکې کېږي. پاکستاني مطبوعاتو د حکومت او مذهبي تندرو ډلې لبیک طریقې لبیک ترمنځ ورکل سوي لوزنامه کې د حکومت باور ورکړي چې آسیا بیبي به د هېواد سبار تلو زخم نه کولو لپاره قانوني لارې ګوري. په سوشل میډیا د لوزنامې په دغه اړخ نیوکې کې کېږي او ځینې ناقدین لیکلي چې دا د حکومت کمزوري شي. او د پاکستان حکومت او طریقې لبیک ترمنځ سوي لوزنامه په سوشل میډیا دا هم نیوکې راپورته کړي چې یو ډله چې تشدد راپارول کوي ورسره روغه کېږي او بل ډله چې په پر امن ډول خپل حقونه غواړي غدار ورتول کېږي او په ضد مقدمې درج کېږي. په سوشل میډیا د طریقې لبیک او د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د حکومتي رویه او چلن باندې سختې نیوکې روانې دي. دا په داسې حال چې تیره ورځ په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر مشرانو په ضد اف آی آر درج کړل شوی.
روسوی افغان صدر اشرف غنی د افغان طالبانو یو وفد سره خبرو اترو لپاره د سیاسي مشرانو یو ډله ماسکو ته لیږلو باندې راضي شوه دي. د روس خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دوی به د نومبر په 9 نیټه د افغان حکومت او طالبانو د نمایندګانو ترمنځ خبرو اترو کوربتوب کوي. خو د افغانستان خارجه وزارت تر اوسه په دغه خبرو اترو کې د برخه اخستو پخلی نه دی کړی. د افغان خارجه وزارت ویان صبغت الله احمدی اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي دوی دغه کانفرنس په اړه اوس هم د روسي چارواکو سره خبرې اترې کوي او دا چې تر اوسه د غونډې په اړه تړون ته نه دی رسیدلی.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو امر د سعودي عرب د لوړ پوري حکومتي چارواکو لخوا سوی. صدر اردوغان زیاته کړی چې هغه ته باور نه راځي چې سعودي بادشاه سلمان د خاشقجي د وژنې امر کړی وي. خو دوی ولی عهد محمد بن سلمان هم د خاشقجي په وژنه مخامخ نه دي تورن کړی. صدر اردوغان ویلي چې د نړیوال ټولنې دا ذمېواري جوړیږي چې د دې وژنې تر شا د چا هم لاس به باید مخامخ سي.
مصر کې وسلواله د جمعې پورز د قبطي عیسائی ډلې تنان وړونکو یو شمیر بسونو باندې حمله کړې چې پکې د دغه ډلې اوه کسان وژل شوې دي. وسلواله د سینټ سیمول خانخانه واپس راتلونکو عیسائی زائرینو په بسونو باندې په مرکزی منیا صوبه کې ډزې کړې دي. داعش تنرو ډلې په خپل اما خبرې په پاڼه باندې د دغه حمله ذمہواري په سر اخیستې.
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا چې وته یو وسطه خبری خبرونه لیدوام لري د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. تاسو لپاره یو شمېر نور مهم راپورونه لرو، خو تاسو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه یو راپور وړاندې کوو چې په بنو کې د پی ټی ایم یو شمېر مشرانو په ضد اف آی آر درج کړل شوی دی. ولې او د کوم مشرانو په ضد درج کړل شوی دی؟ عدنان بیټنی تفصیلات راکوي.
په بنو کې د تیرې میاشتې په اته ویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې یوه لویه او تاریخي جلسه شوې وه. خو د جلسې وروسته د بنو پولیسو لخوا د جلسې پر را جوړونکو مقدمې درج کړې شوې دي، او په مقدمه کې تور لګولې شوې چې د پی ټی ایم غړو او مشرانو د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خبرې کړې او خلک یې راپارولې دي. مقدمې د غورځنګ روی روا مشر منظور پښتین، د کمی پارلمان دوه غړي علي وزیر، محسن داوړ، د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا اجاز او کلالی اسماعیل، او د بنو سیمې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر حاجي صمد خان په شمول ناشدي په اته ویشت کسانو درج کړې شوې چې پخلای د بنو پولیسو هم کړی. د جلسې د صاحب اته اتیا کلن خدای خدمتگار فیض محمد کاکا په شمول منظور پښتون هم وینا کړې وه. منظور پښتون ویلي و نقیب محسود ته د انصاف ورکړی شي، بې درکه شوي کسان د عدالتونو ته وړاندې کړی شي، په وزیرستان کې شخ کړی شوي بارودي توکي دفاع کړی شي، په پوځي چیک پوسټونو د خلکو زورول ودرولی شي، او په وزیرستان کې د کومې بدې پیښې وروسته دی د سیمې خلک نه زورول کیږي. منظور پښتون دې مهال په پوځي عدالتونو هم سختې نیوکې کړې وې. د بنو جلسې پر مهال انتظامیه لخوا د فسادونو د مخنیوي ماده په ځای کړې شوې وه. خو د غورځنګ یوې مخکښ مشر سنا اجاز د مهال ډیوا ته ویلي وو د انتظامیه د حد کنډو او خنډرونو باوجود هم د بنو خلکو یو نوی تاریخ جوړ کړی.
دا غیر باوجود دا سره دومره ونه سودریږي، دا ډیره غټه خبره ده. دا زمونږ د حق خبره کولو کامیابی رنن، او د دې خبرې د غم دی چې ریاست ته زمونږ خلک وایي چې بس نور د سره د ریاستي جبر نه منو.
بنو کې د غورځنګ مشرانو پر خلاف مقدمه لیکل څه نوې خبره نه ده. د نوړاندې بلوچستان، سند او پنجاب ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ او سوات ضلعو کې هم د غورځنګ مشرانو په ضد د جلسې کولو وروسته مقدمه درج کړې شوې دي. د غورځنګ یو مخکښ مشر او د کمی پارلمان غړي محسن داوړ په دې اړوند ډیوا ته وویل داسې قسمه مقدمه د دوی پر امن او د عدم تشدد مبارزې مخه نشي نیولی.
په هر یو ځای کې چې موږ دغه کوو دا د دې سره همدغه واحد ټول دی، او موږ ادمیه دا ده چې زمونږ دلته په دې ملک نور هم ډېر وایلنټ د تشدد نه ډک مظاهرې کېږي. دا تاسو ولیدل دی نه مخکې پارلتون هم شوي، دلته سیاسي ګوندونه هغه کې هم ډېر تشدد و، او هغې خلاف داسې قسمه کاروایي نه کېږي. خو زما په خیال دی باندې دا عدم تشدد چې کوم دا مبارزه ده دا په دې باندې ډېره
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی وده د پاکستان حکومتي چارواکو سره د خبرو وروسته مذهبي تندره وډلې طریقې لبیک د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د عیسائی میرمن آسیا بیبي د عدالتي فیصلې په سر احتجاجونه ختم کړي دي، خو د حکومت او د طریقې لبیک ترمنځ په لوزنامه باندې نیوکې روانې دي. تفصیلات هسته پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت او مذهبي تندره وډلې تحریک لبیک ترمنځ شوې لوزنامې په ضد په اولسي کچه سخت غبرګون په لیدو کې راځي، او قانوني ماهرین دا تور لګوي چې ګنې دغه لوزنامې سره یو ځل بیا د پاکستان ریاست خپلواک د لاسه ورکړې دي. د پاکستان مرکزی او پنجاب ایالت حکومت د تحریک لبیک سره شوې لوزنامه کې حکومت د آسیا بیبي خوشی کولو په ضد بیا کتنه اپیل کې د ډلې نه جوړېدو شرط منلې دي، او حکومت د آسیا بیبي نوم سفري بندیزونو مړ کې اچولو د تحریک لبیک نیولې شوی احتجاجي کارکنانو خوش کولو ته هم غاړه خودلې ده. دغه لوزنامې تر سره کېدو نه پس تحریک لبیک خپل احتجاج ختم کړی دی چې له کبلې د تیرو درې ورځو راهسې په ګرد هیواد کې د اولس تړلې شوې امروزه هلې ځلې یو ځلې بیا په ځای شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه لوزنامه د ریاست واک په ځای کولو سره سمه بلي او حکومتي واکداران دعوه کوي چې دوی تحریک لبیک په قیادت باندې دا ومنله چې آسیه بیبي کیس به په سړکونو نه خو په عدالتونو کې فیصله کیږي، خو د دې په پرتله په اولسي کچه دا تاثر لرلی شي چې ګنې حکومت دغه لوزنامې کولو سره تندره وډلې ته یو ځلې بیا ټیټه تلې ده. بهر ملکي خبر ایجنسی اے ایف پی تر مخه د آسیه بیبي وکیل سیف الملک خپل ژوند ته راپې ګواښونو په سر د پاکستان څخه یورپ ته په تیښته کولو مجبوره شوې دی او ایجنسی د سیف الملک د خولې وایي چې د پاکستان حکومت د آسیه بیبي خوشې کولو په هکله د هیواد تر ټولو ستر عدالت پریکړه عملي کولو کې پاتې راغلی دی او وتلې قانون پوه قاضي انور هم دا دریز لري چې ګنې دغه لوزنامې سره په ډاګه کېږي چې پاکستان ریاست خپل وګړو ته تحفظ ورکولو توان نه لري.
او د دې چې کوم چې هغوی قانون مات کړو دې په خدای چې بغیر دغه نه او غیر مسول ته ریا شو چې ریا شو نو پاتې څه شو؟ تاسو بول دا دی چې د حکومت ایک تا نقصان ختم شو خو بار بار حکومت کے پارا دینا غالباً دینا بغیر ذہن ظاہر ہم نے وہاں یہ کہ دخل کو جن دخل کو پراپرٹی هر څه چې دی هغه ته نقصان رسېد حکومت څه کولی شي. ریاست غالباً خپل دغه نه مجبور دی چې د ریاست خپل چې کوم دغه دی اولس سټیزن دی ریاست دغې تحفظ کې ناکام شوی دی.
د سترې محکمې لخوا د آسیه بیبي خوشې کولو پریکړې سره سم تحریک لبیک په ګرد هیواد کې احتجاجونه پیل کړي وو او د دوی مشرانو دغه فیصله جاري کوونکو قاضیانو د وجنې او د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوه د لرې کولو غوښتنې کولې او بیا دې ته غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان اولس ته خپله وینا کې د تحریک لبیک مشرانو ته عدالتي فیصله او ریاستي واک نه منلو په سر د سختو کاروایو سره مخ کېدو خبرداري ورکړې وو او د بشري حقونو مبارزو سماجی کارمند جبران ناصر د یو ویډیو بیان د لارې وزیر اعظم عمران خان ته خپل دغه تقریر باندې د عمل کولو ټینګار کړی دی.
آپ کہتے تھے میں کرپشن کرنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا، آج آپ نے بغاوت کرنے والوں کو این آر او دی. اس معاہدے کو بے شک آپ نے کر دیا ہو مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کو آپ نے معاف نہیں کرنا. پچھلی بار حکومت کو نشانہ بنایا تھا تو بچ کے آگے، چلو اس بار عدلیہ اور افواج کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور پھر بچ کے آگے، تو پھر بچا کیا ہے چیلنج کرنے کو اس ملک کے اندر.
دی وزیر اعظم نے پختی چی تاخو پا کرپشن مانے تورن تنانو سر دس قسم جوڑ جاڑی نے انکار کولو، خوص بیا در ریاست سر غداری کا ان کو سر دے لوزنامہ اکڑا. جبران ناصر زیادہ کڑے چی تیر زل دا مسلم لیگ نواز گن حکومت دا تیری کے لبیک سر لوزنامہ کڑے وا، اوز بیا تیری کے انصاف دی تا مجبور شنو پاکستان کے بعد ریاست واک بیا چرتا پاتی شی. جبران ناصر په خپل ټویټر باندې د پاکستان اولس ته د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د آسیه بیبي قضیه سره تړلې لوزنامې باندې خپل غبرګون ښکاره کولو اپیل هم کړی دی. د قبایلی ضلع وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړي علي وزیر په ټویټر لګي چې کله منافقت د ریاست پالیسۍ برخه جوړه شي نو بیا هم داسې کیږي. سماجی کارمند او قانون پوه ریما عمر په خپل ټویټ کې د حکومت نه پوښتنه چې په ډاګه دی کړی د کم قانون لاندې به د آسیه بیبي نوم سفری بندیزونو نوموړ کې اچوي او دا چې در ریما عمر په خبره دی غیر قانوني کام ته به څه قانوني شکل ورکول کیږي او په دغه ټولو حالاتو کې د آسیه بیبي لا اوس هم پاکستان کې د موجودګۍ یا د دې د پاکستان نه بهر تلو په اړه ګډوډ خبرونه مخې ته راځي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبان دی او ری د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی او روسي میډیا رپورټونه وایي چې د چین سره په یو شمیر میدانونو کې معاهده هم شوې دي. د دې تفصیل به هم تاسو ته مونږ درکو، خو پاکستان تمه لري چې چین به ورته د خپل کمزوري اقتصاد او د چیلنجونو سره مخ هیواد د پخپلو په درولو لپاره د عربونو ډالر قرضه ورکي. پاکستانی میډیا وایي چې پاکستان تمه لري چې دا به د شپږ عرب ډالرو پورې یو اقتصادي پیکیج وي، خو تر اوسه پورې نه د پاکستان حکومت او نه د چین حکومت په دغه خاص شمیره باندې څه ویلي دي چې څومره پیسې به پاکستان ته ورکوي. نور تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیبو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
وزیر اعظم عمران خان دا وخت چین په لومړی سفر دی. سرکاري مطبوعاتو تر مخه چین سره یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. پاکستان حکومت دغه سفر په محل د چین څخه د پورونو هیله مند هم دی، خو بل پلو ته څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد د قرضو دپاره انحصار د هیواد دپاره زیانمن کیدی سي. د ریډیو پاکستان تر مخه وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل د چین د وزیر اعظم لی کیکیانګ تر منځ لیدنه کې دواړو هیوادونو تر منځ مضبوط شراکتداری په ښه اراده څرګنده سوې او کروندګرۍ، اقتصاد او تکنیکي مرستې، غریبۍ د ختمولو، تعلیمي ادارو ترمنځ 15 وزنامې لاسلیک سوي دي. خو خبري اژانس رایټرز د یو چینایي ډیپلوماټ تخلې وایي چې چین په اقتصادي مرستې ورکوي، خو د دې د تفصیلاتو د ټاکلو دپاره به نورې خبرې هم کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران ښکار دی او د ملګرو هیوادونو په شمول د نړیوال مانی ٹری فنڈ آئی ایم ایف څخه هم د پورونو د اخستو هیله مندي پاکستانی څېړنکارانو وینا ده چې پورونه خپل پر ځای، خو د هیواد د اقتصادي شګړې د پاره به اقتصادي تګلارې کې بدلون راوستل وي چې تر اوسه پورې څه واضح کار نه دی سوی. اقتصاد پو فدا حسین د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي. وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت سعودی عرب ته د سفر په محل 15 میلیون ډالر مرسته هم ترلاسه کړې و، او د چین څخه کچری اوس اقتصادي مرستې ترلاسه سوي نو پاکستان یو ځل بیا د سختو پورونو لاندې کېدی سي. او په داسې حال کې د څېړونکو وینا ده چې پر یو هیواد انحصار د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی سي. د پېښور پوهنتون اقتصادي څانګې پروفیسر منظور ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي.
اقتصادی اغراض و علاوه چې کوم دین او هغه د سیاسي اغراض او مقاصد په تور باندې بیا استعمالیږي.
د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی تیر حکومت او د چین ترمنز د اقتصادي رهداري د منصوبو په اړه د 15 ارب ډالر وزنامې لاسلیک سوي وي چې پکې توانایي، ریلوي او سړکونو او اقتصادي زونز جوړولو وزنامې شامل دي. په بهرني مطبوعاتو او هیوادونو کې د چین دغه قرضې د پاکستان د اوسني د اقتصادي بحران سبب هم ګرځول کیږي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونو سره ملګری یې.
د ژوند لار ډرامه ووري.
یا ناوی دا څه ګن چې کړی دي کور ته را دننه کړی دي
دا مې سبزي کرلې ده ویرې نه چې اوبه کومې
دا اوبه خور د نالۍ په څخه اوبو کېږي دا خو دې تباهي وکړه تباهي دا څخه اوبه کور ته مه را دننه کوه بند که دا وګوره دې اوبو ته ټول ملک تېرا له چکن دی چکړ کو لاس ویزه ورشه او بیا راشه
یو خو دا میرزا دومره کرکجن طبیعته انسان دی په هر څه کې خبرې کوي
ناوی یا ناوی
چې بیا به سوی
دا دی درغلم لاس وینځم
تا خو بیا تندی تریو کړی دی خیر خو دی
زه د بار د خلکو غم وکړم او که ستا
ما څه کړي دي
تا څخه اوبه چې د سبزۍ دپاره کور ته را دننه کړي دي د خدای نیکبختې په داسې اوبو کې خواله بلا جراثیمې زړې او پولې او د هر څه خو داسې ګنده اوبو نه راځي که نه
نو مکر ماشومان کم دي
راشه دې له کلی ورکه دا جراثیم صرف د ماشومانو دپاره دي ناوې دا خو ته په زور د پولې او جراثیم په سبزۍ کې ساتې او بیا به دا هر څه منګه خورو ای تا خدای په نیکه واړوه
دې خبرې ته خوړو زما خیال نه و دا زمینداران اکثر خپل پټو ته دا ګن بلا نه ولي
هغویم غلطه کوي په دغه پټو کې سبزي غلطېږي ماشومان پکې لوبې کوي او په دې خوار څوک پوهېږي چې دا خطرناک دي
ما خو وی چې دا اوبه به د اوبه خور دپاره ښې وي
تا خو موږ په غړېدلو سترګو وینو ګورو چې څښه اوبه دي او چې دا موږ سپا سپینې اوبه وینو که نه د دې هم خیال په کار دی
دا خو ژوند ډېر ګران شو
ژوند ګران نه شو نیک بخت سپا شو د جراثیمو مثال د پټ دشمن دی د پولیو د اساس کې هسې نه دي پټ دشمن ختمی پوه شوې که نه
ولې نه
زرمامده و زرمامده څه چل دی دیخوا راشه مړه
خانګوله خیر شه
وګوره زرمامده دا زما پټي سره دی څوک او د خپل پټي ته څه ګنده اوبه خور کې
د ځان نه ډاکټر مه جوړوه په تا هم د پولیو پیریان راغلي دي
چې دومره راته پته ده د دې څخه اوبو نه د پولیو جراثیم خورېږي نو بیا اندازې کې
ستا نه وړاندې یو بل ډاکټر ګوټې هم راغلی و ما ورته وی چې ټول عمر زمینداري ما وکړه اوس ته ماته د اوبه خور چلخې
زرمامده هره ورځ دا خبرونه په اخبارونو کې راځي خلک خبرې کوي هر څوک پوهېږي چې د پولیو مرض به زر ختم شي خو چې ستا غونته کې بنده دا جراثیم لکه د فصل دلته کری نو بیا
خانګولا چې نیټه یې نه یې پوره سر وله د کاڼي لاندې کا خو مړ به نه شي
نو دا تا ما له خدای سر سترګې د څه لپاره را کړي دي
که ته داسې وړو وړو خبرو پسې ګرځې نو ژوند به ځان ته ډېر ګران کړي
دا لوی جنجالونه خو د وړې غلطۍ نه جوړېږي دا ته چې په ګنده اوبو پټي اوبه کې دا ښه کې
نو دا خو ستا او زما د کورونو نه راځي
تا ته څه پته ده چې په کم کور کې کم مرض دی
نو مرض خاوره کې څه کوي دا خو خاورې ته اوبه راځي
زه تا څنګه پوهېږم
دغه خو غم دی که نه څوک پوهېږي نه خو خبرې کوي هلکه دا اوبه خو خاوره نوره مستوي
زرمامده دا جراثیم په اوبو کې هم وي خاوره کې هم موږ سره ګرځي د صحت محافظ چې هر وخت وایي مور پلار له د پولیو د مخنیوي دپاره خپل ذمېواري ترسره کول پکار دي هغه هم په دې خیال وایي
مړه د صحت محافظ خو تنخواه اخلي د دې نه څه خبر دی چې د سیره څو پخېږي موږ خو زمینداران یو د پټي دپاره به هر څه کوو
او د ماشومانو سره به څه کوو
ماشومانو ته څوک څه وایي
د ماشومانو د ټول نه غټ دښمن پولیو دی چې تر څو ورله دا دښمن ختم نه کړي غاړه به دې نیولې
غاړې سره به ګورو ما له وخت مه خرابوه زه لاړم
وزر محمده ودرېږه
دا سړی خو بیخي د خبرې منلو نه دی
یا لکان ورشا تا ساو تر او تر گردی کی نه کنا
یو مسله را تر پی خشوا په دې علاقه کې بیا د پولیو مهم کول غواړي
تا ولی دلته خصوص ما شومان ته د پولیو ساس کې ورکلې شي وی دي کنا
د دې علاقې د غندو بو سیمپل اغستې شوی وو هغه پازیټیو راغلی دی
های 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 په خپل کور کې می خپل تبر ستا چاچی سره په دې خبره شر کړی دی کور کې را ته سبزی کرلې ده ګنده اوبه یې ورته ورکولې
همدغه غلطۍ دي که بوټی اسکي او که انسان د دواړو دپاره پاکې اوبه پکار دی
یا لکه انور شاه دا خو کار نور زیات شو ما خو وی چې سخ کال به د پولیو د جراسیمو ختمولو جشن کو
مونږ ور لنډیو دا جراسیم به ختم شي خو چې مونږ د پولیو د جراسیمو خلاف یو موټی شو
د اوبو نمونه پازیټیو راتلو نه پس به څه کو
دلته به بیا ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکو کوشش به کوو چې یو ماشوم هم پاتې نه شي
ولې به پاتې کیږي خو ورسره ورسره خلک پویول هم غواړي چې د خپل کور د څښا اوبو د پاره د نکاسۍ صحیح بندوبس وکړي
خلکو ته داسې خبره نه ښکاري هغوی وایي چې مونږ د کور ګنده اوبه د کوره بهر کې خو چا په دې فکر نه دی کړی چې بهر د دې ګنده اوبو څه بندوبست شته او که نه
دا ټوله خواري به اوبه یو سي
خیر به شي فقط دومره وشول چې زمونږ خواري به احتیاطي تدابیرو لپاره زیاته شي
زمونږ مذهب خو ښکاره وایي چې صفایي نیم ایمان دی
اوس به په دې عمل کول وي د پولیو د مهم بندوبست پکار دی
دا خو زمونږ د ټولو ذمواري ده که خیری
بالکل
زرماما ده پیاله دی خوا کا چې نور چیر ته واچوم
ناوی چاچی بس ډیره موده پس مې ستا د لاس چې اوس کلی
تاسو ښځه خاون چا کره زی راځی نه نو میرزا ماما خو ستا نه ډیر خفه دی
اوس ور پسې راغلی یم زما د پاره بوته وینا کې
د څه وینا
ناوی یا ناوی
دغه دی میرزا ماما دی راغی
اوه دا خو زر محمد خان راغلی دی
ماما جی سلام علیکم
وعلیکم سلام رازکین
میرزا د خوري خبره دی وره زر اعظم
ته چرته دی راشه کنه چې د بلې دی خبر کما په مصیبت واوریدو
یا الله خیر څه چل شوې دی
زمنګ د علاقې هغه ګنده وبني دی هغه نمونه ټس شوه پکې د پوري او جراثیم خطر راووته
وی ډوبا
تا ته ما نه ویل چې داس خو به سبزی له مو ورکوه تبایی به وکړي تبایی زر محمده ته ګوره د څښاو بونه اوبه خور کې خو خیال کوه ګوره
ما خو لا د خانګل شکایت کولو
ما ته پته ده هغه ټیک وی تا خو ته زر محمد نه د پولی او جراثیمی
زه په دې نه پوهیږم
زر محمد خانه په ما خو کور کې میرزا کرلی سبزی ختمه کړه
ناوی زما ګمان هم د یقین نه کم نه ای دا و چې راته د صحت محافظ ووي چې د ګنده اوبو ټس پاجي ټو راغلی دی نو ما وی میرزا بنده ستا خبره ټیک وه
نو د صحت محافظ څه ووي چې څه به کوو
د پولیو مهم بیا شورو کوي ځان ته کړه کوي
زه به ورسره په خپله کور په کور ګرځم او د کلي ټول زمینداران به خبرو چې څښا اوبه دې د اوبه خور دپاره نه استعمالوي
دغشان دغشان ځان ویخ کوي ډیر زر به د پولیو د جراثیمو نه ځان خلاص کو که خیری
د ژوند لار ډرامه تاسو واورېده په دې کې آوازونو مجاهد پرویز خورشید خان نادره علي ظهور جان او نورانشاه طوفان